duševidi.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل ایاز درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال سراج زهین نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې دریه کې لیکي په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې وسلوالو لپاره ماتې ورکولو پاکستان یو ښه او محفوظ ملک جوړی دی شي، ځکه چې وسلوالو د خپل ناوړه کاروایانو په وجه د دې ملک سلامتي په داو لګولې. د ادارې په وینا چې حکومت اکثر دا خبره کوي چې دوی د ترهګرو ملا ماته کړې ده او په ملک کې د امنیت وضع ښه اړخته روانه ده او دې لړکې د ترهګرو پر ضد پوځي اپریشن ضرب عضب هم روان دی. ادارې زیاتوي که څه هم د ترهګرو پر ضد دغه اپریشن کې پوز ګټه ترلاسه کړې ده او د دوی په وینا چې د شمالي وزیرستان 95% علاقې له ترهګرو پاکه کړې او د دغه علاقو نه د بې کور شو خلکو واپسي هم روانه ده چې د روان کال د اخیره پورې بسرته ورسول شي. خو بیا هم ترهګر وخت په وخت خپل عملیات کوي او دا موږ ته د جمرود د چاودنې او د باچاهن پوهنتون د حملې په شکل کې ښکاره شوه. ادریا اخیره کې وایي وخت راغلی دی چې ټول کام یو موټی شي چې ترهګرو ته د بهر ملکونو نه مالی مرستو او په کورنۍ کې د مرستو لار ونیسي او همدا یوازینی لار ده چې ترهګری ختم شي. او د دې سره سره د وسلوالو سره د همدردی او خواخوږی جذبات لرونکو لا د دې خبرې ادراک پکار دي چې دا خلک د امن دښمنان دي او د چا دوستان هم نشي کېدی. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکو مشر کړس پړه خپل ادارې کې چې د خیبر پښتونخوا حکومت تیر ورځو کې د ادب او ثقافت سره تړلي 1500 کسانو ته 1500 روپۍ میاشت وظیفې ورکړې او داسې لبه تر د اتو میاشتو پورې جاری وي او د دې کسانو انتخاب د لوبو او کلتور محکمې لخوا جوړ کړی شوی کمیټه کړې ده. درې مخکلي کې چې د دې انتخاب د پاره ځینې شرطونه اخوده شوی وو، لکه هر هغه تن چې گریټ ولس کې کار کوي یا دې گریټ کې ریټایر شوی وي هغه به د دې جوګن نه وي. دا راز مالدار خلک او د قبایلي سیمو اوسیدونکي به هم د دې امداد پیکیج جوګن نه وي. نور هر هغه تن چې غریب وي او د فن او ادب سره تعلق وي هغه مستحق دی او د دې لپاره د عمر هیڅ قید هم نشته. ادریا اخري کې لیکي چې یو خو د دې باوجود هغه خلکو ته امداد ورکړل شوی دی چې مالدار وي، ځینې پکې په لکونو تنخواګانې اخلي او د ځینې کار او زیار په نظر ناراضي او هغوی ته امداد ورکړل شوی دی. بل طرف ته پکې مستحق خلک لپامه وستلې شوی دي. نو باید چې په دې نظر ثانی وشي او د دې سره سره پکار ده چې د قبایلي سیمې فنکاران او ادیبان هم په دې پیکیج کې شامل کړي شي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ رسپانه د افغان املی پوسټ بلیکو کې د سلوخ کلنو نارینه او د ګمارنې موضوع ته کتنه کړې ده. رسپانه د افغان دفاعي چارواکو د خلیلي کې دغه فیصله تیر میاشت د امریکا تر مشر لاندې ائتلاف لخوا تر فشار لامل وشوه. بلخوا فورن پالیسی مجلې د امریکا صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ د وروستو څرګندونو او کمپین په اړه د پاکستاني وګړو سوچ ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي په دې رپورټ کې اورو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي افغان پوسټ چې د طالبانو خلاف مقاومت کوي او وسلوالو ته د ماتې ورکولو لپاره جدوجهد کوي، په لیکو کې تر څلوېښت کلن نارینه ګمارل شروع کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د مرګ ژوبلې او جدا شو سرتیرو له امله د پوځیانو شمیر کم شوی دی. د افغان دفاع وزارت ویان بریګیډیر جنرل دولت وزیری په خبره د سرتیرو د ګمارلو لپاره د زیات تر زیات عمر حد له 15 نه 30 ته د سیوا کولو فیصله تیر میاشت پټ په پټه وشوه. د نوموړي په خبره د فیصلې تر شا د امریکا په مشرۍ د ائتلاف لخوا فشار وو. وزیری زیاته کړه د نړیوالو ملګرو ترڅنګ افغان وګړي د نوي کال لپاره په پوست کې د نوو ګمارنو هدف ترلاسه کولو په اړه اندېښمن وو. ورځپاڼه لیکي د امریکا په مشرۍ ائتلاف د افغان ملي پوست د قوت په مسله له اوږدې مودې راهیسې اندېښنه لري، خو د ځواک نیمګړتیاوې تیر کال په پام کې راغللې. ورځپاڼه لیکي د ډیرو کارپوهانو په باور افغان پوست ته تیر کال ریکارډ مرګ ژوبله اوړېدلې وه، که څه هم کره شمېر یې نه دی په ډاګه کړي. د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د ولسي چارو مشر کرنل مایکل ټی لا هورن ویل په 2015 کال کې د افغان ځواکونو په مرګ ژوبله کې 28% زیاتوالی راغلی و. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرل جان کیمبل که یوې خوا ته پوځي کمانډرانو ته د ګمارنې پروسه د ساده او اسانه ساتلو ویلي دي، نو بلخوا دوی ته دا مشوره هم ورکړې چې له چک پوسټونو نه د سرتیري نورو ګرځنده پوځي ډلو ته راواړوي. د لاهون په خبره پوځ باید د سرتیرو دومره شمېر ولري چې جنگ ته د لیږلو او شاته د پرېښودلو کار اسان وي. بلخوا فورن پالیسي مجله لیکي په پاکستان کې د اسلامي فکر سخت دریزه پر امریکایي صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ ملنډې وهي. په پاکستان کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي په خبره د ډونلډ ټرمپ ځای سپینه ماڼۍ یا وایټ هاوس نه دی، بلکې باید د دماغي ناروغانو هسپتال ته لاړ شي. د مجلې په خبره په پاکستان کې ګڼ شمېر پوهه کسان هم د ټرمپ مخې ته پر تللو پوښتنې راپورته کوي او فکر کوي چې دا د امریکایي ټولنې د سوچ ترجمانی کوي. دوی د امریکایي سوچ ته منفي اړخ په اړه اندېښنه لري او وایي چې اثرات پای پر دوی وي. په پاکستان کې د سیډنې او امنیتي زده کړو مرکز وایي په دغه هیواد کې په 2015 کال کې د تشدد په واقعاتو کې تر 3600 زیات کسان وژل شو. دا شمیر په 2014 کال کې 3600. مجللې کې د لاهور په یو لوی پوهنتون لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز کې چې د هیواد تر ټولو ښه پوهنتونونو کې یو شمیرل کیږي، زده کوونکي پر سوشل میډیا د ټرمپ په اړه لیکي. د یاد پوهنتون یوې زده کوونکي د نوم نه ښودلو په شرط مجلې ته ویلي چې د ډونلډ ټرمپ د کمپین په اړه چې کله پر سوشل میډیا تپوس وکړ چې مثبت یا منفی دی، نو زیاترو ملګرو یې دا جواب وو چې منفی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ڈان رس پڑھ لکھی پدا سے حال کے دا امریکہ ولسمشر بارک اوباما پہ یو جمعات کے وینا کڑی چپا غیوات کے دا مسلمانان و زد احساسات زیاد شی پا مکہ زیات شوی دی. بخنه غواړم په مقاله کې راغلی چې د ولسمشر وینا د ستاینې وړ دی. د مقاله نورې برخې له ګل ایاز اورو.
ډان رسپان لیکي چې اسلامي نړۍ او په ځانګړې توګه د امریکا مسلمانان باید د ولسمشر باراک اوباما د سرګندونو هرکلی وکړي. ولسمشر د چهارشنبه په ورځ د بالټیمور یو جمعات کې مسلمانانو ته ډاډګیرنه ورکړه چې تاسې د دې خاورې او قام برخه یست. تر دې وړاندې ولسمشر په 2009 کال کې په قاهره کې اسلامي نړۍ ته وینا کړې وه. ولسمشر خپل وینا په داسې حال کې کړې چې په هغه هیواد کې د مسلمانانو ضد احساسات زیات شوي دي چې پکې د ولسمشریز ټاکنو لپاره د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ په ناقدینو کې هم شامل دي. ورسمان لګي چې ولسمشر په خپل وینا کې د چانو وانه خص خوې ویل چې ځینې خلک د خپل الیکشن کمپاین لپاره داسې خبرې کوي. ولسمشر دا هم ویل چې امریکایان باید هغه سیاست رد کړي چې خلکو سره د مذهب په نامه توپیر کوي. ورسمان لګي چې باراک اوباما د ولسمشر په موده کې په لومړي ځل جمعات تللې. که څه هم ولسمشریز ټاکنې کیږي، خو د ولسمشر نظر سم وو ځکه چې په ګرد نړۍ کې مسلمانان د یو وړوکي اقلیت د کارون لوجې زورول کیږي. ورسپان لیکي چې په بالټیمور کې مسلمانانو ټولنې ولسمشر ته خپل ستونزې وړاندې کړې چې ورسره امتیازي سلوک کیږي او تر سارنې لاندې دي. ورسپان لیکي چې د امریکا ولسمشر وینا په داسې حال کې کړې چې اسلامي هیوادونو کې جرمونو له خپل حده وتلې دي. افغان طالبانو لس کلن ماشوم وجلې چې ښایي په مسلمان ټولنه کې سخت دریزي څومره زیاته شوي. ورسپان لیکي چې یوازې په افغان ټولنه کې نه، بلکې په نایجیریا کې بوکو حرام ډله ماشومان وژني. همداراز د کراچۍ سفوره ګوډ ډله ییز وژنې ښکاره کوي چې اروپا کې یوازې له مدرسو نه، بلکې د لوړو زده کړو ادارو څخه هم راځي. ورسپان پوښتنه راپورته کوي چې په دې حالاتو کې د اسلامي هیوادونو حکومتونه او ټولنه څه کوي.
دا وو ګل ایاز. اوس وخت شوې ده د هفتوار پروګرام تړون. په دې پروګرام کې نن د سواک د ژوند شواک په هکله خبرې شوې دي. د دې ترڅنګ د سواک سواد د جغرافیه په اړه به هم معلومات واوري. دا پروګرام ستاسو لپاره بوریوال کاکړ جوړ کړی دی، راځي چې واورو.
د مشال رادیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو ز بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کلی کوم. د خبرونه د خبر پښتونخوا د سوات په اړه ده. د خبرونه په فایل کې به درته د سوات جغرافیه درو پیژنو، بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک پاړه ووري، ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کو، د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار پاړه هم معلومات لرو، او په پای کې به د دې سیمې د ځینو نومیالیو شخصیتونو پاړه ووري. درنو اوریدونکو، د سوات نوم به شای ډیرو لومړی د فطري ښکلا سیلګری له حواله، او بیا په دې وروستیو کلونو کې د بدامنۍ او ترهګرۍ له حواله اوریدلې وي. د خبرونې له موضوع سره سم له پروفیسر محمد روشن څخه وپوښتل چې د سوات د جغرافیه په اړه معلومات راکړي. نوموړي وویل
څنګه نننې سوخت کوم ګورو نن دا د خیبر پښتونخوا یو ضلعہ دا خو کوم لږ د شاته لاړ شو په تاریخ کې نو سوات د یو خېټې نوم دی چې دا هغه د ملکن ډیویژن دا کوم چې میدانی خېټه ده دا سوات دی او د دې شمال کې د پښتونستان پروت دی کوم چې په تیر وخت کې نورثرن ایریا ویل کېدل نو دې په مغرب کې چترال علاقې او اپر دیر او لور مشرق او په جنوب کې کوهستان ډیسټریکټ د شنلی د مشرق دو طرف نه په جنوب کې د بنیر ضلع طرف
له پروفیسر محمد روشن څخه مې وپوښتل چې د سوات مرکز او نور واړه شارګوټي څه نومېږي
یوه ورځ اوس په دې وخت باندې د 3 لکو تقریبا د څلورو نه والا 5 لکو خلکو ښار دی او دا یو اهم د تجارت ښارون دی دې طرف په خوا کې چې د شریف آباد د دې نه علاوه د سوات نور دا چې ټاون دي چې هغه لګیا دي اوس ښارونو شکلونه اخلي لیکن ماته دا خوږه خېل ده بحرین دی مدین دی کالام دی
اوس بل نوموړي څخه په دې اړه واورو چې په سوات کې د پښتنو کمی قبیلې ژوند کوي یو ځل بیا پروفیسر محمد روشن
په سوات کې لوی قبیله چې د پښتنو ده نو هغه یوسفزی آباد دی مین ویلی چې دغه د یوسفزو ویلی ده او دینا لکبره چې دا د کوهستانیانو دوه قومونه آباد دي د هغوی دوه ذهنه دي د بحرین کې توروالي قوم آباد دی بحرین او د مدین په سویل خو کې او په کالام کې چې دی کوهستاني دوه قوم د ګاوري ژبه ویلی کېږي هلته هلته کالام کې هغوی آباد دي سوات کې تقریبا 15 ژبې ویلی کېږي پښتو ویلی کېږي توروالی ویلی کېږي د کالام د ګاوري یا کوهستاني ویلی کېږي د کالام په یو ځای کې چترالی هم ویلی کېږي ګوجر په دې غرونو کې ډېر لوی تعداد کې آباد دي ګوجرو ویلی کېږي خو مونږ ته په مټه کې بیا داسې د ترکلانیانو مختلف دغه دي هغه هم راته ملاویږي چې هغوی اوسېږي شلمانیان دلته آباد دي خټک هم داسې خلخال لیدلی کېږي
جوان جواک
په سواد کې د ټولنیزو او تعلیمي چارو له فعال عثمان لسیار څخه مې وپوښتل چې د دوی د سیمې خلک خوشحالي پر کومو موکو او څنګه لمانځي
اخترونه چې دي دغه مذهبي روایت دی هغه کې د خوشحالۍ اظهار ډېر په ښه طریقه کېږي بیا په خادو کې مختلف داسې پروګرامونه کېږي چې هغې سره هم تړلي دغه چې دي نو سندرې پکې را شي ګډاګانې را شي دا علاقې خپل مختلف چې کوم روایتي رقصونه دي هغه وویلی شي روایتي سندرې را شي ورسره بیا داسې ده چې کله نوی ماشوم پیدا شي په یو کور کې نو کاله کېږي نو په هغې نسبتا زیاته خوشحالي کېږي او روایتي انداز داسې دی چې نکو په والا باندې خلک ډېر د خوشحالۍ اظهار نه کوي بیا چې ماشوم کله د سنتو موخه کېږي نو د سنتو په مخه بیا یې بیا موږ دلته ورته مریضي وایو کوم هغه غوږی چې حقیقت ورته وایي کله چې کویتن کېږي د دوه خاندانونو په منځ کې یو رشته را جوړ شي دا یې خپل پروګرامونه دي نوی کې عموماً زیات تر لکه د خوشحالۍ اظهار د موسیقۍ په ذریعه د نوي جامو په ذریعه د ښه خوراکونو په ذریعه باندې کېږي
عثمان لسیار په سواد کې د غم او بد ورځې پر وخت د خلکو ترمنځ د تړون په اړه داسې راته وویل
د سواد خو یو روجان ده چې په تریا من کې د غم راشي جمعهونو کې اعلانونه وشي اول خو ټول نو لمبې راشي د قبر تنظیم کړي خبر ورکړسته شي دا غي لپاره بیا دا غي سره د متعلقه کم کور ته چې خلک راځي د دوه لپاره پاتې لپاره درا غم ځپلې کور چې نه راځي دا دلته شو تاریخي دي چې یو طریقه ده چې کم کمیټې دا کم تنظیم چې دې لپاره روشي دا غي معنی نور کورونو ته ټایمونه ورکړي چې په دې وخت باندې به دومره کسانو یو کور د خوراک تنظیم کړي دا کورونه بیا یا متعلقه کور ته د خوراکونو راوړي یا د کورته چې کوم مېلمانه راغلي نه غیر ځان سره بوزي دویمه طریقه ورسره اوس دا نل غونته کې راغلي نه چې عموما د محلي یا د کوم کلیوالي چې کوم کورونه دي نو هغه یو مخصوص پیسې راغونډې کړي، لکه مثلا 1000 روپۍ یا 2000 روپۍ، نو هغه ټولې راغونډې شي او هغه د محلي د کمیټې چې کوم مشر یې هغه پیسې هغه ته حواله شي او هغه مطالقه علاقه کې کور نه تپوسو کې چېره تاسو ته د څومره میلمنو د خوراک انتظام کول دي، ځکه چې هغه خو افضفلې کورې هغه دغه انتظام نه شي کولی میلمنو زر کول په خپله په غم کې، نو هغې لپاره دا انتظام وشي چې یو نمبایي یا یو پخلي کوونکی تر چې هغه سره خبره وکړي او د هغه وخت مقدار هغې ته ورکړي چې کرنے د پارا د ماجی دومره خلکو ډوډۍ ما خپل د پارا دومره خلکو ډوډۍ یا پر سره د چین تنظیم دغه طریقه باندې غم تر کیږي، بیا چې کوم داسې یو قدرتي آفات راشي یا داسې یو بم ورزيږي یا لوی حادثه شوي نو په داسې وختونو کې خلکو کې بیا هغه د ولې جذبه نسبتا لږ زیاته را پیدا شي، د هغې سره مالی مرسته هم ډېره زیاته کوي، د هغې سره په سماجي او عالم د همدردۍ اظهار ډېر زیات کوي.
عثمان ولسیار وویل په خوا چې په سواد کې کوم دودونه یا روایت وو هغه اوس ډیر اغیزمن شوی دی، خو د غم او شادۍ پر وخت له یو بل سره د درېدو رسم لا پر ځای پاتې دی کوم چې د ده په وینا باید وساتل سي. نوموړي په سواد کې د ناوړه روایتو په اړه داسې وویل:
په سواد کې چې زما په نظر کې کوم ډټونو نه یو بد عمل دی، نو هغه یو ډېر غیر ضروري اخراجات او د پیشن یو ډېر عجیبه جهان دلته کې روان دی، دا جهیز ډېر زیات غلط رنګ اغستی دی، دلته د خور لور په سر باندې پیسې اغستل خو نشته، خو دلته کې دغه رسمونه چې زمونږ کوم دي چې په ودونو کې د غیر ضروري اخراجات په هغه کې که وګورئ د جامې جوړې چې دي نو ډېرې زیاتې ګران بیه دا عمل روان دی، دلته شادي حال یو ټرینډ ورو شروع کېږي، یو حواله خو چې د نوي دور خپلې تقاضي دي، خو دې کې زمونږ تهذیبي او زمونږ سماجي نظام چې دی نو هغه ورسره ماتېږي.
عثمان ولسیار وویل په سواد کې که څه هم حالات د ډزو نه کېدو له امله آرام ښکاري، خو کیسه د دې برعکس ده، د ده په وینا اوس هم خلک په ویره کې ژوند کوي او د هر چا په ذهنونو کې داسې پوښتنې دي چې په سواد کې ترهګري ولې او د څه لپاره وسوي. نوموړي هلته د ترهګري د اغېزې په اړه وویل:
باور خو زما خیال چې مونږ په کور کې هم اوس په یو بل نشو کولی، ځکه چې دې حالاتو مونږ ډېر زیات وځپلو په کورونو د دننه، زموږ خاندانی نظام په دې حواله باندې تر صحده پورې ډېر زیات متاثره شوی دی، ځکه چې په هغه کې یو کس طالب وو د هغې وروسته د اپریشن نه پس فوجیانو د هغه ټول کور بست کړی دی، هغه تباه کړی دی، د هغې کې دا نور رونم ټول متنفر شو دی، یو بل ځکه چې قصوروار یو کس وي او ټول کور تباه شي د هغې د وجې نه، زمونږ په دې حواله باندې بد اعتماد ډېرې زیاتې شوي دي، باور بیخي په دې معاشره کې ختم شوی دی، د پلار میلمه سره یا د کلي کلوغې د نورو خلکو سره څه چې په خپل کورونو کې دننه په یو کور کې دننه هم باور نه دی پاتې شوی.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې په سواد کې د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. هلته د میرمنو د حقونو لپاره د کارکونکو سازمان خویندو جرګې مشره تبسم مدنان مشال ریډیو ته وویل د سواد په ټولنیز ژوند کې له میرمنو سره توپیری چلن او زیاتې کیږي،
غریلو تشدد د هغه سره کمی تړلي خبرې نوري هغه دلته هم موجود دي، زنانه سره چې دی نو د پیدایش نه چې د هغې سره ظلم زیاتې شروع شي نو ځان چې د هغې د مرګه پورې د هغې سره دا زیاتې روان وي، غیرت په نوم باندې پخا قتل کېدو اوس چې دی نو د خودکشۍ نوم ولا ورکړی دی، داسې دوه قسمونه زما مخې له راغلل چې هغه جنۍ خودکشي نه وه کړې خو زهرې ولا ورکړي او وی چې دا دې خودکشي کړې ده.
د میرمنو پر حالت نظر لرونکي یو بلې فعالې رفعت ناصر وویل هلته میرمنې د بیلابیلو لاملونو له کبله له خپلو حقونو بې برخې دي،
خو هغو ته حق پته نشته چې زمونږ څه حقوق دي، دویمه خبره دا چې که حق پته وي نو هغه کوشش یا هغه سټرګل کولو د هغو ته لار نه ده معلومه، هغو ته پته نشته چې زمونږ څه حق دی، مونږ به دا حق اخلو څنګه، خو بس د یو تیاری په جان د خپل ژوند تېری که یو څو تنظیمه مخکې شي یا یو څو ځینو کې ښځو ته پیسې وویشلی شي لکه د دې نه دا نه ثابتېږي چې هغو ته حقوق حاصل شي.
میرمن رفعت ناصر وویل یو پلو ټولنیزه بې انصافي ده او بل پلو په سواد کې ترهګرۍ هم میرمنې سختې وځپلې،
د ټول نه زیاتې متاثر شوي دي هغه د میرمنې دي، که هغه د حکومت په نوکرو کې، که هغه بل فیلډ کې، که هغه یو عام د کور ښځه وي، که هغه د غریبو علاقو ښځه وي، خو تکلیف آگے جات لے گلے من کی کم حالات لے کے دی اکم منگا کی کم طالبان دلاسا خز دی جتی او داغو تا سرٹ او داغو تا بدی ردی لی دلی دی نو دادی دی ری دو خبری نیدی الہ خبر کی گی دخل کو دازرہ دیری نبیا دوبارہ دکشی
رفت ناصر زیاده کړه چې پښتانه باید میرمنو ته د انسان په سترګو وګوري او هغوی ته خپل حقونه ورکړي.
زه د خپلې معاشري د ایرونو ته د زمونږ بچو ته زمونږ ځوانانو ته زه صرف دا پیغام ورکول غواړم چې خپلو زنانو له اعتماد ورکړي، د دوی حقونه مه خرابوئ. که هغه د جایداد حق وي، که هغه د تعلیم حق وي، که هغه د خپل د رای اظهار حق دی، که دا حق الله ورکړی دی او شریعت ورکړی دی، د دې حق نه هغو تاسو ولې محرومه کوئ؟
د دې سیمې ګټه وټه
د پښتنو د نورو سیمو غوندې سوات هم یو شمیر قدرتي زیرمې لري. د یادې سیمې یو څېړونکی امجد علي صاحب هلته د موجودو قدرتي زیرمو په اړه داسې وایي.
دا د سوات سره یو خوا کې نو ایریا ده شاډیری ورته موږ وایو، نو په شاډیری کې چاینا تلی چې دی دا ډېر زیات سیوا پیدا کېږي. هلته کې یعنې د دیر سره په خوا کې چې زمونږ د سوات کوم بارډر لګي، په دغه ځای کې کاپر اور ورته وایي، کومه تامبه چې مونږ یادو ډېره زیاته ده. دغشان په سوات یو بل سایډ دی نیکتخیل ورته موږ وایو، په نیکتخیل کې آیرن ډېر زیات، آیرن اور چې کوم دی دا ډېر زیات پیدا کېږي. کوکاری زمونږ د سوات چې کومه علاقه ده په هغې کې دا سره زر ډېر زیات پیدا کېږي، ګولډ چوت وایي. د هغې نه علاوه چې کوم دی نو لکه زمونږ سوات زمردو یو ډېر بهترین کان دی او ویلې کېږي، په دې باندې زما ریسنټ یو تحقیق شو، ویلې کېږي چې دا زمرد چې کوم دی دا په ثابته دنیا کې په درېیم نمبر باندې اعلی زمرد دي. کورنډم دي په ملمجبه کې، په کورم په دې ملمجبه کې زمونږ سره ګارنټ هم دي او بنچونایټس ورته وایي، دا هم ځای په ځای دي په سوات کې. ګریفایټس دي او کرومایټ چې کوم دی نو هغه بیا د سوات چې کله دا حد ختمیږي او شنګلي حد شروع کیږي، نو دکلته چې کوم دی کرومایټ په ډېره غټه دغه باندې په مقدار باندې پیدا کیږي.
نوموړی وایي د سواد د مځکې سر هم داسې دی چې هر ډول فصلونه او میوې کوي.
یو تحقیق ما کتل او پاغي کې ویل چې را په دنیا کې په ثابته دنیا کې دیارلس داسې پوینټس دي د ځمکو یعنی ټوټې دي چې پاغي باندې تاسو څه کرل غواړئ نو هغه کرلې کېږي. پاغي کې چې کوم دی یو ټوټه چې کوم دی هغه سواد هم حسابېږي. دلته کې په سواد کې یوازې څلوېښت قسمه مڼه پیدا کېږي، دغه شان چې کوم دی نو لس قسمه په دې کې شلتالو پیدا کېږي، او د دې نه علاوه چې کوم دی نو لکه د غنم او جوار او د دې خو د سره روسه حد نه دی معلوم، شوله ډېره زیاته پیدا کېږي، وریجی چې وته وي کنه جی میوه پیدا کیږي، او دغه شان چې کوم دی سبزیانې ټولې پیدا کیږي. یخ علاقو سره چې څومره فصلونه تعلق ساتي نو هغه ټوټل چې کوم دی د الله رحم دی چې هغه په سواد کې په وافر مقدار پیدا کیږي.
امجد علي صاحب وویل د سواد پر قدرتي زیرمو او زرخیز ځمکه سربیره د دې سیمې ډیر خلک په عرب هیوادونو کې په مزدوریو پسې ورک دي.
په دې سرکاري پوسټونو باندې به کوم خلک شته؟ خپورا په د سوات سلامپور یو علاقه ده، اسلامپور و تموي، سلامپور و تموي، د هغې زیاتره خلک چې کوم دی نو لکه ټول په پولیسو کې دي، دلته کې د فوج کې دي. 50% آبادي چې د هغه وسته زراعتو سره ټچ ته، 15% چې کوم دی دا خلک بهر زمونږ په بهر ملکونو کې دي، یعنی په هر درېیم څلورم کور کې به یو نه یو کس په سعودي عرب کې وي یا په دوبۍ کې وي. نو دوی د خپل کارونه چې کوم دی هغه طرف ته هم روان دي.
نومیالی د دغې سیمې
تاریخ پوهان وایي چې د پښتنو د غرنۍ او ښکلې سیمه سوات د یو شمیر تهذیبونو مرکز پاته سوی دی. د دې سیمې له لیکوال او تاریخ پوه پرویش شاهین څخه مې وپوښتل چې د سوات د نومیالیو کسانو پر فهرست رڼا واچوي. نوموړي وویل د سوات د نومیالیو یادونه ډیر وخت اخلي، خو د څو پخوانیو مشرانو ذکر یې داسې وکړ.
بادشاہ اویس او بادشاہ پکل نو د دې بادشاہی په 1415 کې دلته ختم شو. د دې سواتیان د او کابل د اړه خو د کندهار د اړه خو یو نوې قبیله را لچغم پښتانه او د غزاړو سواتیان کوټي پښتانه چاغي دي يوسف زمان نام ما ني چې موږ دې حکایت چې ناغه ملک احمد بابا او د دوه وزیر یا د مشیر یا د لارښود چې استاد وو د ویل شم چې هغه شیخ ملي بابا دې شیخ ملي بابا خبر په سوار کې په بلوګرام سره دی او د ملک احمد ماما نه په لیر کال کې ډېر ورو کانفرنس او دغه شیو په بخیل کې دلته بیا د سیدو بابا د راتلو کور چې هغه تل مجاهد ځان له کول او سبق کې وی او سپيري موريدي او دا او دا خو زما په نن خوري عزیز دې چې د پښتنو په تاریخ کې یو ډېر لوست ګور سره دی چې هغه نو عبدالغفور کو په سیدو بابا باندې مشهور دی دغه سیدو عبدالغفور بابا سیدو بابا نو چې کوم دا نو چې په 1911 کې د مې ګل عبدالودود په نامه باندې راغی په سپات کې یو مضبوطه ایو په خام مثالی باندې چې سړی د اکبر سره می خو دې چې لا شو پر مې خو دې چې خپل بالکل نالوسته سره به سوا د مې مې نشي کوله نو په 1900 یو کم په دوستم کې دا یو قابل زه چې هغه اسلام نه کاله جو په خو یو ډیر خپل سټوډنټ ته ویلم سبقوالو هغه میجر جنرال جانزی برادر د پلار په زمانه سپت بچا شو خو پاکستان او هر څنګه فیصله چې وکړه دا یا یا خان دورو په یو ریډو په اعلان باندې په 1900 یو کم او یم کې زمونږ د مهاجي بچي ختم کړي خو نه غواړم
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د سواد پاړه معلومات و اوریدل ل دې سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي راتلونکي اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو اوس ز بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم شو وخت ولرې خو د مشال ریډیو اوریدل مه هیروئ.